په کابل کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. فریبا ظاهر هم د ازادي رادیو یو بل خبرونه در توړاندې کوم. افغانستان ته د امریکا د مرکزی استخباراتو د مشر سفر امنیت چارواکي د هدف په اړه وایي
تروریزم در افغانستان
د افغانستان کې ترهګری پاتې ده او بقایاوي نړۍ او سیمه ګواښي. موږ له سیایي او د نړۍ له نورو سرویسونو سره په تماس کې یو.
په روزګان کې د جګړو ځپلې خلک څه وایي؟ د ترکیه پاوز د عراق په شمال کې د کوردی جنگیالیو پر ضد تازه عملیات پیل کړل. په تاندې څنګه پروګرام کې د یوې هنرمندې پیغلې هنري او خیریه فعالیتونه
کوم د زړه آرامتیا چره چې ته یو چیرته ځې یو کار کوې آرامېږي. هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره اوسېږي، ستا د خیر لاس خلکو ته ورسېږي.
حقیقت ته د موبایل پروګرام دی. خو لومړی خبرونه د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وی هغه نه کسیزر دلانې ولسوي چې د ولسمشر پر دوهم مرستیال سرور دانش د بریټ پلان درلود. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وی د کورونا پر ضد د دغه هیواد د 80% خلکو د واکسین پلان جوړ کړی او ولشته لږه درويشت کسان د بغداد په ورختون کې د اور لګیدنې له کبله مرستوي دي. بشپړ خبرونه د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي هغه نه کسیزه ډله نیولې چې د ولسمشر پر دوهم مرستیال سرور دانش د بریټ پلان درلود. نوموړي پرون په کابل کې د امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډه خبرې ناسته کې وویل د نیول سوي ډلې یو شمېر نور غړي تر تعقیب لاندې دي.
موږ درې څلور ورځې وړاندې یوه ترهګریزه ډله ونیوله چې د افغانستان د جمهور رئیس په دویم مرستیال د بریټ پلان درلود. د دې ډلې نه کسان نیول شوي دي.
شغلې سراج وایي نیول سوي ډلې همدارس پلان درلود چې د افغانستان په مدني فعالانو هم بریدونه ترسره کړي، خو موخې ته له رسېدو وړاندې ونیول شول. د افغانستان ملي امنیت په داسې حال کې د دغې ډلې د نیول کېدو خبر کوي چې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو ګراف د راپورونو له مخې بیا لوړ سوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قمندان وژلی. د دغه وزارت ویاند طارق آریان رسنیو ته ویلي دغه قمندان مولوي جعفر نومیږي چې د 150 طالبانو مشري یې کوله. آریان ویلي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې پرون شنبه ترسره سوي د مولوي جعفر څلور ساتونکي هم وژل سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت پرون په 15 ولایتونو کې تر دې سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې بهرنیان وځي نوره جګړه د څه لپاره. د دغه حرکت یو مسؤل اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي تر خپلې وسې دا غږ تر خلکو ورسوي چې افغان وژنه ودرېږي.
پرون ټول محتویات د استانبول د غونډې په ارتباط وو چې دا لړۍ به مخکې رواني او د مختلفو رویشونو له مخې به په جامعې کې دا سوال رامنځته کو، په جامعې کې به یو بیداری رامنځته کو چې هو نور بهرنیان وزي نو جګړه ولې دوام لري او افغانان ولې په خپل منځ کې یو بل وژني.
ښاغلی خیبر وویل دوی له نړیوالو ادارو هم غواړي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي او د تاوتریخوالي پای ته رسېدو ته لاره هواره کړي. دا کمپاین داسې مهال پیل سوی چې امریکایي او ناټو ځواکونه تر راتلونکو څه باندې څلور میاشتې پورې له افغانستانه وځي، خو د افغانستان د سولې برخلیک لا روښانه نه دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا پر ضد د دغه هیواد د 80% خلکو د واکسین پلان جوړ کړی دی. د وزارت ویان د سګیر نظری ازادي راډیو ته وویل دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې له ځان سره لري.
در مجموع 113
په ټوله کې نړیوال بانک د کورونا واکسین له تطبیق سره د 113 میلیونه ډالر ژمنه کړې ده. د آسیایي پراختیا بانک هم 50 میلیونه ډالر مرسته کړې. د 80% افغانانو د واکسین لپاره ټاکل شوی د واکسین د نړیوالې ټولنې کوکس لخوا واکسین برابر شي.
اتحادیه جهانی واکسین به افغانستان برسه.
په افغانستان کې په تیره کپ میاشت کې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین پیل شو. په افغانستان کې وروستیو شپو ورځو کې په نسبی ډول د کورونا د مثبتو پیښو شمیر هم بیرته زیات شوی دی. زموږ غلازه د ریډیو ری لښته لږه درويشت کسان د بغداد په وروختون کې د اور لګیدنې له کبله مړه شوي دي. په دې وروختون کې د کوویډ 19 ناروغانو درملنه کېدله. ځای رسنی وی اور پرون د اکسیجن د بید چاودن لکبله ولګید. روغتي مسولین وی په دې پیښه کې څلويش نور کسان ټپیان شوی دي. چارواکي وی په روغتون کې له 160 کسانو څخه 90 تنه ژغورل شوی دي او په وینا اور اوس کنټرول شوی دی. د امریکا ولسمشر د عثماني امپراتوري لخوا د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ارمنیانو وژل کېدل د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپېژنده. په دې اړه د جو بایډن اعلامیې د ترکیې غوسه پارولې ده. بایډن په دې اعلامیه کې چې پرون د ارمنیانو د نسل وژنې د یاد په ورځ خپره سوې ویلي دي چې د میټس یګرین قربانیانو ته درناوی کوي چې په خبره یې بیا هیڅکله هغه وحشت تکرار نه شي چې تاریخ کې پیښ شوی دی. شغلی بایدن د خپل ولسمشریزو منډوتړو پر مهال هم ویلي و چې د بریا په صورت کې به دغه ګام چې تر ډېره سمبولیک ارزښت لري پورته کړي. ارمنیانو له 13 رئیسی دا ټینګار کوي چې د ارمنیانو د وژلو او جبري اخراجېدو لپاره دي د نسل وژنې عبارت وکاریږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د بایدن له دغه اعلان وروسته سملاسي وویل هیواد یې د تاریخ په اړه له چا درس نه اخلي. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال عثماني ترکانو شاوخوا 1.5 میلیون ارمنیان چې مسیحیان وو وژل یا یې تبعید کړل. ډېر تاریخ لیکونکي او ځینې هیوادونه لکه فرانسه او جرمني دا نسل وژنه یادوي، خو ترکیه ټینګار کوي چې دا وژنه د کورنیو اختلافاتو له امله رامنځته شوې او د ارمنیانو د نسل دوره کولو هڅه نه وه. د ایران العالم تلویزیون وایي هغه تلوړونکې بیړۍ د دوی د چې پرون په سوریه کې برید پرې وسو. دا د هغو دریو ایراني بیړیو یوه ده چې څه موده وړاندې د تیلو دغه ترمینال ته لیږل شوې وه. د سوریه دولتي خبری آژانس سنا د هغې واد د چارواکو په حواله وایي امکان سته چې دا بیړۍ دې د لبنان له اوبو په بې پیلوټ الوتکې ویشتل سوې وي. د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی ویلي تر اوسه معلومه نه ده چې دا حمله چا کړې، هغه حمله چې مرګ ژوبله نه لري. د دغه سازمان مشر رامی عبدالرحمن فرانس پرست ویلي نه پوهېږي چې دا برید اسرائیل کړی او که نه. ایراني چارواکو هم د پیښې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د خبرونو پای. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل واستلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورک اوس ورځو د خبرونو لمړني مطلب ته. افغان چارواکي مانی چې د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای مشر د وضعیت ارزولو لپاره کابل ته سفر کړی. دوی کته هم دغه سفر کړه نیټنه یادوي، خو وای پر مهال افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو او نړۍ ته د ورپېښو خطرونو په مخنیوي خبرې سوي دي. له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وټلو په درشل کې د احتمالي ګډوډۍ لپاره اندیښنه سته، خو د افغانستان حکومت وایي نظام ورپېښ ګواښونه مهاره ولای سي. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
وروسته له دې چې لویدیځو رسنیو افغانستان ته د سی آی ای د مشر ویلیم بورنز د نا اعلان شوي سفر خبر ورکړ، افغان چارواکو هم تایید کړه چې دا سفر ترسره شوی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي مشر ضیا سراج پرون شنبه له نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل دې سفر کې د ترهګرۍ د ګواښونو په مخنیوي خبرې شوې دي.
بحث ازی کې تروریزم در افغانستان باقی مونده و
په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان کې ترهګرۍ پاتې ده او بقایاوی نړۍ او سیمه ګواښي. موږ له سی آی ای او د نړۍ له نورو سرویسونو سره په تماس کې یو او خپل ستراتیژیک تګلاره ورته جوړوو. هغوی ټول ژمن دي چې دې برخه کې کار وکړي. ممکن د نورو برخو چارواکي هم کابل ته ډیر سفرونه وکړي او موږ هم ورشو.
ښاغلی سراج کابل ته د امریکا د مرکزی استخباراتو د مشر د سفر نیټه ونه ښوده، خو امریکایي رسنیو ویلي دا سفر تیره اونۍ شوی دی. د امریکا مرکزی استخباراتو سی آی ای افغانستان کې د 01-02-03 او کی پی ایف چې په کمپاین مشهور دی ډلې روزلي او سنبال کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي له ډېرې پخوا د ترهګرۍ ضد د ځواکونو مسؤلیت افغان لوري ته سپارل شوی او دوی پرې بشپړ کنټرول لري. ملي امنیت هغه راپورونه په کلکه ردوي چې ګواکې دغه وسلوال خپل سری عملیات کوي او چاته ځواب ویونکي نه دي. د امریکا د استخباراتو لوړپوړي چارواکي داسې مهال کابل ته سفر کوي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د احتمالي ګډوډیو اندېښنې پیدا شوي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهب د اندېښنې تاییدوي، خو وایي نظام هر ډول دسیسې شنډولی شي.
طبعا په یو تغییر سره خامخا به اندېښنې وي. ولې افغانستان یو حکومت لري، یو نظام لري، مونږ چې همیشه ویلي چې باید د نظام ساتنه مهمه ده، په همدې دلیل باندې و چې هر نوع مشکلات یا تغییرات چې راځي نظام د دې امکان لري چې دا مهار کی. او اوس هم د افغانستان حکومت دولت په دې باندې اخته دی چې څنګه هغه اندېښنې چې ولس پرتی دي د هغې د مهارولو دپاره، د هغه مشکلاتو چې خلک فکر کوي چې کیدای شي مخته راشي، د هغې د مهارولو دپاره مونږ اقدامات وکړو.
له دې وړاندې خپله ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د نظام د پرځولو نظریه یې غلطه ده. افغان چارواکي د احتمالي ګواښونو د دفع کولو ډاډ داسې مهال ورکوي چې طالبانو د بهرنیو ځواکونو تر بشپړو وتلو پورې هغو کنفرانسونو کې ګډون رد کړی چې د افغانستان په اړه پریکړې پکې کیږي. له دې سره پر طالبانو نیوکې زیاتې شوې چې ګواکې په لوی لاس د سولې خنډ ګرځي، خو طالبان وایي دا دریځ د امریکا د هغه کار په غبرګون کې خپل کړی چې د میل لومړۍ نیټې وروسته یې هم د څو میاشتو لپاره افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور وغځوو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په داسې حال کې چې بهرنیو ځواکونو د وتلو له اعلان سره داسې هیلې راپورته سوې چې ښایي د جګړو تاوده ډګرونه به لږ ساړه سي، خو لیدل کېږي چې تر پخوا له دا جګړې ډېرې سوې دي او د افغانستان خلک یې په بېلابېلو ولایتونو کې ځپلی دي. روزګان یو له دغو ولایتونو دی. د دې ولایت د جګړو قربانیان د اوربند غوښتنه کوي. روزګانیان ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت او طالبان دواړه دي لږ تر لږه په روژې میاشت کې جګړه ودروي. زموږ خبریال د خلکو سره غږېدلی او دا تفصیلي راپور یې چمتو کړی.
الله اکبر. الله
روژا هغه میاشت ده چې د نړۍ مسلمانان یې د عبادت او رحمتونو میاشت بولي، خو په اروزګان ولایت کې بیا د روژې میاشت هر شپه دا ډول وي. دا په ترینکوټ کې د هر ماښام پیل دی. دغلته خلک د شپې لخوا په کورونو کې هم په ډاډه زړه نسي ګرځېدلی، ځکه هره دقیقه د مرمیو د لګېدو ویره سته. د ماښام تیاره لا نه وي خپره سوې، خو د ترینکوټ ښار په څنډو کې افغان سرتیري او طالبان پرې یو بل ډزې پیل کړي. په ترینکوټ کې د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیري وایي طالبان ډېر کله د شپې لخوا د دوی پر پوستو د سپوکو او درنو وسلو ډزې کوي. دوی وایي طالبان د شپې لخوا د لیدو پر مختللي وسایل لري او له همدې کبله د شپې لخوا جګړه ډېره کوي، خو د سپوکو او درنو وسلو هغه مرمۍ چې حکومتي ځواکونه او طالبان یې خپلو کې تبادله کوي ډېر کله د ولسي خلکو تر کورونو رسېږي او د دې د روژې شپې له ویرې او نارامۍ ډکې کړي دي. د اروزګان ولایت خلک وایي جګړو یې د کورنۍ ډېر غړي ترې اخیستي او مځکې او باغونه یې ورته سوځولي دي. دا ژړا د اوه څلوېښت کلنې زرمینې ده چې دوه زامن یې په یوه ورځ د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې هغه مهال ووژل سوه کله چې غوښتل د خپل کور څخه د جګړې له کبله د خپل کور ځینې توکي اوباسي. هغه توکي چې تر منزله ونه رسېده، خو د زرمینې دوه غبرګ زامن د تل لپاره ولاړ. دا مور چې له وژل سوو زامونو یې یولس یتیمان او دوې کونډې ورپاتې دي دا مهال په ترینکوټ ښار کې په یوه خټین او نړېدلي کور کې ژوند کوي. د هغې چې سترګې له اوښکو ډکې وې ازادي راډیو ته یې داسې وویل: زرمینا وایي د یولس یتیمو لمسیانو برخلیک یې نامعلوم دی او مخکې چې به ښوونځي ته تلل اوس ترې پاتې دي او د تلو لپاره څوک نه لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د روژې په لومړۍ یولس ورځو کې د طالبانو په بریدونو کې تر یو سلو پنځوس زیات افغانان چې ملکیان او افغان سرتیري پکښې کې شامل دي وژل سوي دي. په روژه کې حکومت او طالبان دواړه یو بل د جګړې په زیاتولو تورنوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره د حکومتي ځواکونو د بریدونو په وړاندې دفاع کوي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی بیا وایي چې دوی د طالبانو د بریدونو په وړاندې ځوابي عملیات کوي. د ورزګانا مخالګو تنور دا مهمه نه ده چې جګړه څو کوي، بلکې مهم ورته د دې جګړې درېدل دي. دلته هغه خلق چې پاکر او بیوزلی زپلی یا لخپل مینو کړه سیوی تر ډیره له جګړو بیزار دي.
خپل ځای را پریږی راي لازم چې خپل ځای کې لروم سرایونه لرو ځان پکې یا پرو.
د څلويش کلن نور محمد د ورزګان ولایت د مرکز ترین کوټاړوند د ګرماب سیمه اوسیدونکو دي، خو جګړو لکیرو څلورو کلن رئیس له خپل سیمه کډوال کړي او اوس د ترین کوټ شار په یو بل سیمه کې د کرایې په کور کې اوسیږي. نور محمد چې اوس هر ورځ مزدوري کوي وای په خپل آباد سیمه کې مزکی درلودې گزاره پر روانه و، خو هر څه ترې جګړو واخیستل.
مر څو کو خدای یو مزکه مو پاته د سرایونه می پاته د لرمه دا نن ورځ تر وزانه کو خپل ځای ته نس مسلای نیمه پریږی څو خدای خو دې دغه جګړه د مل نه خدای جنگ طالبانو سم دا یله د چورور یو جوړه جو کی ولی خپل ځای را پریږی راي لازم چې خپل ځای کې لروم سرایونه لرو ځان په کریا پروتم کریا دایم روزانه کوم په روزانه پیدا کو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه دننه په افغانستان او بهر کې هڅې چټکې سوي دي. له بل پلوه امریکایي ځواکونو هم له افغانستان څخه د خپلو ټولو سرتیرو د ایستلو بهیر پیل کړي چې تمه ده د سپتمبر تر میاشتې پورې بشپړ شي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
زموږ غلازادی رادیو اوري بیا هم یو امنیتي مسله باندې تم کیږو. د غزنی پوځي چارواکي ادعا کوي چې په تیرې یوونۍ کې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې نوې تنه وسلوال طالبان وژلي او شپېته نورې ټپیان کړي دي. د دوی په خبره یو شمېر وسلې مهمات او وسایط چې په چاودیدونکو توکو بار وو هم د ګرو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا نیول سوي دي یا له منځه وړل سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په غزنی کې سخت جګړې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل زما د همکار پر راپور کې.
د غزنی چارواکي وایي په تیره اونۍ کې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې تر 150 زیات وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان دي. د غزنی ولایت لامونیه قمندانۍ څخه رسنیو ته په لیږل شوي ویډیویي پیغام کې د دغه ولایت لامونیه قمندان مل پاسوال حکمت الله کوچی له کوله دغه خبره سوي ده. قمندان زیاتوي دغه مرګ ژوبله په قرهباغ، اببند، ګیلان، مکور، اندړو، رشیدانو او جغتو ولسوالیو او د غزنی مرکز په ځینو سیمو کې د افغان ګډو هوایي بریدونو او په مخامخ جګړو کې وسلوالو ته وښتیا ده.
دښمن در ولایت غزنی بالاتر
په غزنی ولایت کې د دښمن ترنیوي تنه زیات وژل سوي دي چې ځینې سر ګروپان او ځینې سیمه ایز مشران هم پکې شامل وو او شپېته تنه نور ټپیان هم دي. یو شمېر وسلې، مهمات او وسایل چې په چاودیدونکو توکو بار وو هم د ګډو امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوي او یا هم لمنځه وړل سوي دي.
نوموړی وایي په تیره یوه اونۍ کې څلور تنه ملي پولیس وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي هم دي. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د غزنی ولایتي شورا بیا وایي د وسلوالو طالبانو تر څنګ په غزنی کې امنیتي سرتیرو ته هم مرجو بلاوړي. د یاد شورا مرستیال امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل یوازې په تیرو دریو ورځو کې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د دوو قمندانانو په ګډون تر 15 پورې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا وښتی ده. امان الله کامرانی په ارزو سیمه کې د ملي امنیت د پوستې د سقوط، د دیک ولسوالۍ د امنیه قمندان او د ناوې قطې د قمندان د وژل کېدو یادونه کوي.
بدبختانه د امنیت ملي پوسته باندې شدید جنگ شوی، 15 نفر تلفات دي او 4 زخمیان درلودو، 2 زخمیان او 2 نفر جوړ کسان طالبانو له ځانه سره وړي پوسته سقوط کړي. دغه چې اردو هم زخمیان او شهیدان درلودو. د هیئت پولیسوالۍ کې هم د هیئت پولیسوالۍ قمندان تیر ورځ په جنگ شهید شو، قمندان مبارز او 2 نفر نور ملګري شهیدان شو او 2 نفر زخمیان لري. د غزنی عملیاتي افزار ورځ په ورځ د خرابېدو په حال کې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په قرهباغ، مکور، ګیلان او بند، اندړو، د یک او جغتو ولسوالیو کې همدارنګه د غزنی مرکز په ارزو، سپنده او ځینو نورو سیمو کې وخت په وخت سختې جګړې رامنځته کیږي.
دوستان وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو، خو تر هغه د مخه به له عصمت سروان څخه واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې تبصرې لیکلي.
هارورد پولیټیکل ریویو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه له پروفیسر فریډریک لوګوویل سره مرکه کړې ده. لوګوویل د هارورد پوهنتون د هنر او علومو د پوهنځي د تاریخ استاد او د امریکا د بهرنیو اړیکو د تاریخ او د شلمې پیړۍ د نړیوال تاریخ متخصص دی. دی په دې اړه چې امریکا د افغانستان د شل کلنې جګړې په لړ کې بریالۍ وه او که ناکامه، وایي چې دا ډېره سخته پوښتنه ده. امریکا په ځینو برخو کې بریالۍ شوه چې خپل هدفونه پوره کړي، خو په ځینو برخو کې نه ده بریالۍ شوې. د پروفیسر لوګوویل په باور امریکا نه ده توانېدلې چې د افغانستان دولت په پښو ودروي چې هم خپله دفاع وکړي او هم د لویدیز ملاتړ ته محتاج نه وي. پروفیسر لوګوویل چې د امبرز آف وار کتاب د لیکلو په خاطر یې په 2014 کال کې د تاریخ په برخه کې د پولیټزر معتبره جایزه ګټلې. د دې احتمال په اړه چې که طالبان بیا واک ته ورسېدل نو آیا بیا به هم امریکا ته ګواښ پیښ کړي؟ وایي هو، ځکه هغه کسان چې په دې اړه تر د ډېر پوهیږي هم په همدې باور دي. خدای په عین حال کې وایي حالات له 1996 څخه چې طالبانو کابل ونیو بدل شوي دي. سره له دې چې داسې ویل کېږي چې طالبان به د افغانستان اوسنی دولت وپرځوي، خدای فکر نه کوي چې طالبان به بیا په هماغه ډول کابل ونیولی شي، ځکه چې اوس په کابل کې هغسې یو حکومت واکمن نه دی چې په 1996 کې وو. پروفیسر لوګوویل وایي یوازې ځانګړي ځواکونه کافي دي چې اشرف غنی د طالبانو مخه پرې ونیسي. په افغانستان کې د جګړې د شدت او د وضعیت د لا خرابېدو د سیمه ایزو اغېزو په اړه پروفیسر لوګوویل وایي چې له داسې وضعیته پاکستان او په تېره بیا د دغه هېواد پوځ ګټه کوي، خو که د افغانستان کورنۍ جګړه ډېره پراخه شي، پاکستان یې له ناوړو اغېزو خوندي نه شي پاتې کېدی. د افغانستان گاونډي هیوادونه د امریکا له وتلو وروسته هڅه کوي چې تشه ډکه کړي. په دې موضوع اوپن دیموکراسي لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس د راتلونکو میاشتو او کلونو په پراخ تصویر کې داسې ښکاري چې د افغانستان گاونډي غواړي چې د نوي لوی لوبي سټیج ته راشي. لویه لوبه هغې سیالۍ ته ویل کېږي چې پیړۍ پخوا د برېټانیا او روسیې ترمنځ په افغانستان کې روانه وه. د خپرونې په باور اوس د دې لوبې مهم لوبغاړي پاکستان، هند او چین او د دوی ترڅنګ ترکیه او ایران دي. اوپن دیموکراسي ښلي چې له دې کبله چې د پاکستان پوځي استخبارات یا ISI له طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې اړیکې لري، په دې لوبه کې مخکښ دی. د پاکستان لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې د هند نفوس حداقل ته راوړي، خو هند بیا د دې خلاف د پاکستان د رول د کمولو هڅه کوي.
د ترکیه پاوز د عراق په شمال کې د کوردی جنگیالیو پر ضد تازه عملیات پیل کړی دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دا بریدونه د هغه په ټکو د قاتلانو د ریشې وچولو په هدف پیل سوی دي. د ترکیه د حکومت او د کوردستان د کارګر ګوند PKK ترمنځ د لسیزو جګړو او ناندرۍ ولکبله تر اوسه لسګونه زره کسان وژل سوی دي. په دې اړه پام وکړئ، د اسدالله لودین راپورته.
د ترکیه چارواکو او محلي رسنیو ویلي د دغه هیواد پاوز د عراق په شمال کې د کوردی ملیشو پر ضد تازه عملیات پیل کړی دي. د راپورونو له مخې د عملیاتو پر مهال د کوردستان د منکړای شوی کارګر ګوند PKK پر اهدافو په سرحدي ښار حکاری کې د جیټ الوتکو او توپچی بریدونه شوي دي. د ترکیه ټلویزیون راپور ورکړی چې د دوی ځانګړي ځواکونه بی پیلوټه الوتکې او پوځي هلیکپټرې د عراق شمال کې د عملیاتو کې ښکېل شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو ویډیوي پیغام کې چې دولتي اژانس انادولو خبر کړی ویلي د دغه عملیاتو هدف د په باور د قاتلانو د ریښې وچول دي. اردوغان ویل ترکیه د عراق ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري، خو په خبره یې د غلطه د ترهګرو پر پټنځایونو او سمڅو بریدونو کې یو شمیر سخت دریځي له منځه تللی دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې تر اوسه بغداد او د کوردانو خپلواکي سیمې په دې تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د ترکیه پاوز له دې وړاندې هم د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند پر اهدافو ورته بریدونه کړي دي. د کوردستان کارګر ګوند د ترکیه، امریکا او دغه راز اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل شوی دی. د ترکیه چارواکي وایي په همدې 13 فبروري میاشته کې 14 ترکیه اتباع چې پوځي پرسونل او پولیس پکې وو، د کوردستان د کارګر ګوند د سخت دریځو لخوا د عراق په ګارا سیمه کې اعدام شوي. دغه کسان دوه اونۍ وروسته له هغه ووژل شول چې د ترکیه د عراق په شمال کې د کوردی ملیشو پر ضد عملیات ترسره کړل. د ترکیه د حکومت او د کوردستان د کارګر ګوند ترمنځ له تیرو څو لسیزو راهیسې جګړې روانې دي چې تر اوسه لسګونه زره کسان پکې وژل شوي. د دغه ګوند او ترکیه حکومت ترمنځ په 2015 کال کې د سولې تړون له منځه ولاړ او دوه کلند اوربان مات شو. له همدې نیټې وروسته انقرې وویل چې بیا د کوردستان له کارګر ګوند سره خبرو ته نه ورستنیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د خبرونه په دوام کې به بیا افغانستان ته ورسو. سره لدی چې د افغانستان په مرکز ولایتونو کې نامنې ډیرې سوي دي، خو په کابل ښار کې د سولې د کتاب په نامه د کتابونو یو نندارتون پرانستل سوی دی. دغه 15 ورځنی نندارتون د شاوخوا اتو کورنیو خبرونکو لخوا جوړ شوی چې د بیلابیلو برخو کتابونه پکښې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې د کتاب نندارتون پرانستل شوی دی. دغه نندارتون د پولیسورخ د فرهنګي مرکز لخوا د کابل ښار د پولیسورخ په سیمه کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډیره ده پرانستل شوی. د دغه نندارتون تنظیموونکي او د شهر کتاب د فرهنګي مرکز مسؤول شاهد فرهوش ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې د مرکز اته خپرندویانو 10,000 کتابونه چې د ادبیاتو، ارواپوهنې، ټولنپېژندنې او د ښځو او ماشومانو کتابونه پکې شامل دي نندارې ته ایښی دي. د ده په خبره دغه نندارتون د سولې د کتاب تر نامه لاندې چې هدف یې د کتاب د نړیوالې ورځې او د سولې ملاتړ دی جوړ شوی دی. خاغلی فرهوش وویل د دغه نندارتون هر ورځ له یو اصل نه ملاتړ ته ځانګړی کړی کوم چې د افغانستان خلکو ته مهم دی.
موږ د نندارتون لومړۍ ورځ د بشر د حقونو د ملاتړ په نامو، د بیان د ازادۍ په نامو چې زموږ سره کرښه ده، درېیمه ورځ مو د ښځو د 20 کلنو حقونو د ملاتړ او وروستۍ ورځ مو د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د ناشرانو د ملاتړ په نامو نومولې ده.
د بوبل سره لدې چې امنیتي ګواښونه شته خو نشي کولی چې د خلکو غږ زندۍ کړي. د دغه نندارتون بل تنظیمونکي علي یعقوبی وویل
دغه نندارتون د پولیس سرخ د فرهنګي مرکز په نوښت او د افغانستان د څو ناشرانو په مرسته جوړ سوی. د دغه ناشرانو له ډلې یو انتشارات دانشګاه دی. یاد نندارتون د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت د جمعې له ورځې تر سې شنبې پرانستی دی. په دغه دو ورځو کې خلک راغلل او هرکله یې وکړ.
د نندارتون نندارچیانو محمد داود او پروانه د داشان نندارتونونو جوړول نیک ګام وباله.
موږ یوازې د کتاب په خاطر نمایش اخیستې دي.
نن زه راغلم چې د دې برنامه د مراسمو ته ورشي دنه وکړم چې ډېره خوشاله شوم. تم ما ته څه وسی را کړ چې بخن پنسن کې امید ژوندې دی، هیله ژوندې ده. تر اوسه
تیر کال د عقرب په 12مه د کتابونو لوی نندارتون وروسته دا د کتابونو لومړی نندارتون دی چې په کابل ښار کې جوړیږي. تیر کال د کتاب نندارتون په کابل پوهنتون کې د افغانستان او ایران د ناشرانو په شتون کې جوړ شوی و چې د پرانستې په لومړۍ ورځ پر پوهنتون حمله وشوه او نندارتون یې ګډوډ کړ. د تیر کال د نندارتون تنظیموونکي وایي د حمله کوونکو هدف د کتاب نندارتون نه و. په تیرو کلونو کې به د کتاب نندارتونونه دولتي بنسټونو په ملاتړ جوړېده، خو سګنې نندارتون سو خصوصي ناشرانو محدود جوړ کړی دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوش فون چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او د ازادي رادیو د ژوندۍ خبرونو د اوریدلو لپاره کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب سټ ته ورسی پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. دوستان وړاندې په خبرونه کې دوه ونیز پروګرامونه هم لرو. اتاندې څنګه دي چې د یوې هنرمندې افغانې پر هنري او خیریه فعالیتونو خبرې سوي، او هم د حقیقت صدی پروګرام دی چې د اوبو د تنظیم پر بېلابېلو اړخونو له یوه مسؤل سره بحث وي. خو اوس د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي هغه نه کسي زړدلې نیولې چې د ولسمشر پر دوهم مرستیال سروردانه شي د بریټ پلان درلود. د نوموړی وایي چې د نیول سوي ډلې یو شمېر نور غړي تر تعقیب لاندې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کندهار پر ډند ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قومندان وژلی دی. دغه وزارت وایي طارق قاریان رسنیو ته ویلي د قومندان مولوي جعفر نومیږي چې د 150 طالبانو مشري کوله. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د سولې ولسی حرکت پرون په 15 ولایتونو کې تر دې سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې بهرنیان وځي نور جګړه د څه لپاره. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کورونا پر ضد یې د دغه هیواد 80% خلکو د واکسین پلان جوړ کړی دی. لشته لږه 30 کسان د بغداد په یوه روغتون کې د اورلګیدنې له کبله مړه شوي دي. په دې روغتون کې د کووید 19 ناروغانو درملنه کېدله. ځایي رسنۍ وایي په دې پیښه کې 40 نور کسان ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر د عثماني امپراتوري لخوا د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ارمنیانو وژل کېدل د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپیژند. په دې اړه د جو بایدن اعلامیې د ترکیې غوسه پرولې ده. او د ایران العالم تلویزیون وایي هغه تلوړونکې بیړۍ د دوی ده چې پرون په سوریه کې برید پرې وسو. د هغو دریو ایراني بیړیو یوه ده چې څه موده وړاندې د تیلو دغه ترمینل ته لیږل شوې. دوستانو زموږ خبرونه لا هم ادامه لري. لکه څنګه چې مخکې مې ژمنه وکړه در سره چې دوه ونیز پروګرامونه به په ګټه سره واورو، د دې خبرېدو ته چمتو دي. لومړی به تاندې څنګه واورو، ورپسې حقیقت ساتي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې د داسې به هنرمند پیغلې په ژوند خبرې کوو چې په فلمونو او سریالونو کې د کار ترڅنګ خیریه فعالیتونه هم کوي.
کوم د زړه آرامتیا چې ته یو چې ته یو کار کوي آرامېږي، هغه فقط په دې کې چې تر خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره د اوسېږي، ستا د خیر لاس خلکو ته ورسېږي.
دا پیغله محل واک نومېږي. دا چې نوموړي خپل کارونه له کوم ځای څخه راپیل کړي، له کومو ستونزو سره مخ شوي او څه لاسته راوړنې لري، په دې خبرونه کې به یې واورئ. محال واک په لغمان کې زیږیدل یا اوس په کابل کې ژوند کوي. خوانځي لوسته یو له خوانځي چې فارغه شوه په سریالونو او فلمونو کې کار پیل کړ. نوموړی چې اوس د سینما په برخه کې کار کوي، خیریه فعالیتونه هم کوي او په خپل لاس بېوزله کسانو ته ډوډۍ او کالي برابروي. محال واک وایي په سینما کې لوبېدل یو خوب و چې پوره شو.
هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک ته شروع کړي، یو مسلک ته راشي، هغه د اول نه له ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زه دغه ځای ته ورسېږم. زه هم کله چې به یوازې وم، تنها چې به وم، ما به له ځان سره اکټ کول، له ځان سره به مې خبرې کولې، له ځان نه مې څو نفر جوړول، څو کرکټر هم جوړول، یو به مې ښه کرکټر و، یو به مې بد کرکټر و، بیا به آینه ته ودرېدلم او هلته به مې تمثیل کوو، او ټول کورنۍ به هم زلیدلم، ټول به ډېر په شوق به لیدلم چې دا یو مصرفیت لري چې ځان آینه سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب و، او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم، کله چې لویږم. او ما دا کار ډېر ښه کولای شو، فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه.
محال واک که څه هم د سینما په برخه کې ځلېدلې، خو لا یې لوړې زده کړې نه دي کړې. نوموړی وایي د کاري مصروفیتونو له وجې زده کړې ترې پاتې دي، خو که کله یې زده کړې پیل کړې غواړي په ښه ډول یې ووایي.
سرور کاله کې چې ما مکتب خلاص کړی دی، مګر زه پوهنتون ته مې زړه نه ښه کېږي چې لاړ شم پوهنتون ته. هغه ځکه چې زما باندې کاري فشار ډېر زیات دی او فکر کوم که سړی پوهنتون ته هم ځي باید مغز یې ارام اوسېږي. خو پوهنتون خلاصول خو یو سند نه دی، هغه هلته باید لاړه شي او یو څه زده کړي. ته نه د هغې خاطره فکر کوم چې باید زما شخصي کارونه لږ کم شي، لکه هنري کارونه دا شیان مې کم شي، باید له هغې نه زه پوهنتون ته لاړه شم او هېڅ چې نه وي حداقل هغوی درس خو زده کړم.
په افغاني ټولنه کې د نجونو او میرمنو یو شکایت دا هم ده چې دوی د زده کړو او کار په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. محل واک هم دا خبره کوي، خو نوموړی وایي دا ټولې ستونزې په دې خاطر وګاللې چې خپل خوبونه رښتیا کړي.
داسې خلک چې سخت تله چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامعې سره نابلده اوسېږي، له خلکو سره نابلده اوسېږي، لږ تر ټولو لوی خند د کورنۍ ګرځي، ځکه د هغوی اولاد یا هغوی سر تشویش کوي چې کله بیرون کوي. هغه بیا په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګېږو. تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطره نه دي کړي، مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم. د هغې خاطر ما ډېر شیان زغملی دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي، داسې ډېر جدي مې فکر ورته نه دی کړی، کنه ډېر ډېر غټ مشکلات ماته راغلي دي. نو که زه نن مبارزه کوم یا هغه وخت مبارزه کوله، نو هغه مې د ځان له خاطره کوله چې زه اوس نن په دې ځای کې یم.
محل واک وایي په سیریالونو او فلمونو کې د کار تر څنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. نوموړی یو یوټیوب چینل لري او په دې چینل کې د بیوزله کسانو په اړه ویډیوګانې جوړوي چې بیا خلک مرسته ورسره کوي.
د سینما خوا کې زه خلکو سره کومک کوم، مرسته کوم، ځکه سینما زما یو شوق او یو جوش چې هغه تر ننه هم دی. مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ده، چې ته یو چیرته ځې یو کار کوې ارامېږي، هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره دې اوسېږي، ستا د خیر لاس خلکو ته ورسېږي. زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم. دلته د یو ځوانانو یو لس نفری ځوانان دلته موږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی، او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر ورسی خلکو ته. فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم. نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم. زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کې دي یا کوم افغانستان کې، دوی پیسې رالیږي، بیا موږ خپرونې ثبتو، بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یوه خپرونه لرم د ارزو کودک په نوم باندې، د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو، او دا ټول کار زموږ هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید وسیږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي، یا دا هر څه منظم کړي چې زموږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه موږ کوو. دی کې زه خپله خوشحاله یم چې په دې کار کې یم.
د محل واک همکار نورګل فروتن چې له نوموړي سره په خیریه فعالیتونو کې مرسته کوي، د محل په اړه وایي چې هغه یو هڅان ده او مهربان انجلۍ ده.
محلوا دو کال کې یو ځای کار کوو. د محلوا نه زه مخکې هم دې سره پیژنم. محلوا ډیر کارونه د خیریه بنسټ کارونه کوي. دا یو مهربان انجلۍ ده، بے کبره ده، د سې خارنې کې چې زه ستاره يم ټول غونډې یو شی ده.
د قلم لار ټولنې مشره تولا ویسا چې محل واک ورسره په ځینو کمپاینونو کې برخه اخیستې دوايي، د محل واک غونډې د نجونو او میرمنو کار ځکه ګټور ده چې په افغاني ټولنه کې ډېر میرمنې بې وسه او بې کسه دي، او د دوی د ژوند کیسې د محل غونډې نجونو او میرمنې ښه راسپړلای شي.
د هغه کورنۍ لستونزو لاشه خبرې کوم چې کورنې دی، کومې چې کورنۍ ورده غاړې دی، د هغوی کورونو ته ورتلای سي، دا د هغو لاسنیوی کوي. دا تر ټولو بهتره ده چې دغسې د نجونو دپاره یو انجلۍ پیدا سي، یوه ښځه پیدا سي، یوه افغان خور پیدا سي چې همدغسې کارونه وکړي. نو د محل واک کارونه چې زموږ سره په کومو کمپاینونو کې برخه اخیسته او دا کوم فعالیت کې د ستاینې وړ دي، او دغه سی کارونه باید نور هم د دغه سی ټولنې لپاره ادامه پیدا کړي.
شاعر او لیکوال فدا محمد باران وایي محل تل د بیوزله کسانو سره مرسته کړي چې ځوانانو ته لا نورو سره د مرستې کولو یو ښه بیلګه ده.
اغلی محل واک زموږ د وطن یو ډیره مهربانه پیغله ده. هغه هر کله د غریب او چاره خلکو لاسنیوای کړی، خپل تللی د غریبو خلکو لپاره دی کړی، شپزی کړی، شیانی ورته پخه کړی، بیا یې هغوی ته په ډېره مینه او مهربانۍ ورکړي. مکتمل رچنوریم له غلی محال واک ته کې دی. غلی محال واک په څیر دی ارمانو خلکو لاسنیوای وکړي، مرسته ورسره وکړي.
که غواړئ
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ. د تاندې څانګې خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي د را شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړ.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
محل واکوایی که چه هم لستونزو سر مخشوی خو بیایی هم خپلی خواری کردی او وست دیری لسترابنه نیلری.
اما طورس پوری پا سالور سریالونه که کار کردی پا هم دی 500 کالو که او تقریبا 500 فیلمو که کار کردی چه دیر لسترابنه دیر دشرخی سرخ فیلم دیشه دیر نمایشی خوالده پا هر فیستیوالونه که خرجی فیستیوالونه که دیر نمایشی خوالده دی جایزه همه خیستی دی او دم دی سر شلتر ما فیلمو چه آقای که می هم یا جایزه واخیستله چې جشنواری بین المللی مهرگانو او هغه فلم باندې موږ ډیر مهنت کړل او ډیر کار مور باندې کړو، زحمت مو ډیر باندې کړو او ما هیله درلودل چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي. زه ورته منتظره وم چې بالاخره دغه فلم نه ماته د بهترین هنر پیشې جایزه راکړل شوه.
محل وای په افغاني ټولنه کې یو ستونزه ده هم ده چې ټولنه یو کس په اسانۍ نه مني، خو د ځان په اړه وایي چې خلکو اوس منلې او ډیر احترام یې کوي.
دې شناخت نه ډېر خوشحاله یم، زه دې شناخت نه چې خلک ما پیژني د هغوی د رفتار نه له ځان سره پوهېږم چې هغوی زه څومره موافق اوسېدلی یم تر اوسه پورې. د دې نه چې داسې یو څوک چې ما ګوري همیشه یو زما فن دی، څومره مې هغه راضي ساتلی دی او خوشبختانه زه چې همیشه خپل مینهوالو سره روبرو کېږم ماته ډېره انرژي راکوي. یعنی منفي کومنټ ډېر کم وخت داسې کېږي چې منفي کومنټ واخلم، خو نور همیشه دوی زه تشویق کړی یم، همیشه زما ډېر احترام کړی دی، ډېر زیات احترام کړی. شاید وکیلانو وزیرانو څوک ډېر احترام ونه کړي، مګر کله کله چې ما فن ګوري هغوی زما ډېر احترام کوي او دا ماته نور هم انرژي راکوي. بس احساس کوم چې زه اوس یو مکمل انسان یم.
په افغانستان کې د سینما په برخه کې د ځوانانو لپاره د زده کړو او کار فرصتونه کم دي. محل واک وایي یوه هیله یې دا ده چې که وس او امکانات پیدا کړل غواړي د هغو ځوانانو لپاره د زده کړو او کار فرصتونه برابر کړي چې له سینما سره علاقه لري.
زه هیله لرم چې افغانستان کې صلح راشي، هر خل په دې وضعیت کې چې یو داسې چې یو لږ ارام شي او زه خپل تعلیم زه خپل داسې زه پوهنتون ته ځم، زه پوهنتون خپل په افغانستان کې خلاص کړم، همدلته دکترا واخلم په هر بخش کې چې درس وایم، بعد له هغې نه د ځوانانو له خاطره یو کار وکړم. کوم ځوانان چې ډېر علاقه لري چې سینما ته راشي، کار وکړي، فلمونو کې کار وکړي، یوه لاره دته پیدا کړم چې دوی راشي مستقیم درس وایي، د سینما درس وایي. په افغانستان متاسفانه فقط کابل پوهنتون دی چې د سینما درس ورکوي، تیاتر درس ورکوي، نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي، یا هیڅ کوم بل ضرورته نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي د سینما درس وایي، بیا مستقیم لري شي سینما کې کار وکړي. یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو، موږ د کارګاه خیاطي کورسونه لرو، یا د همداسې کارګاګان ډېرې دي، مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولی شو او توان مې وو خدای ته توان راکړی، نو زه به حتماً د سیاسه جوړم چې هغه کې هغه ځوانان هغه مېرمنې هغه انجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي، دلته درس وایي، د سینما درس وایي، بیا زه دوی یو پل وسیږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ورماري فکر.
ځوانانو ته د محل واک پیغام دا دی چې د ځان خپلو هیلو او ټولنې لپاره دی یو څه وکړي.
ځوانانو ته مې همیشه ما دا پیغام درې چې دوی باید همیشه په ځان باندې کار وکړي، ډېر کوشش وکړي، ډېر محنت وباسي. یعنی که سوسو ځلې هم دوی شاته وغورځېږي، بیا هم باید پاسېږي، بیا هم باید یو څه وکړي ځان له خطره، که هېڅ نه وي حداقل د بیکار کې نسلونه ډېر ښه دی، حداقل د دې کې نسلونه چې تا کوشش ونه کړي او شي ته چې سبا مثلا زوړېږي تر ځان سره دا خبره کوي دونه عمر مې تېر کړ مګر ما خپل د ارزوګانو او هیلو له خاطره هېڅ هم ونه کړل. د هغې کار نه ښه دی چې که ته ټول عمر هم زحمت وباسې، فکر کوم مغه زحمت وستل په دې معنی چې یو ځای رسیدلای.
درنو اوریدونکو دا و د دیونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
پدې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان حکومت د اوبو مدیریت خپل کاري لومړیتوب ګڼي او په همدې موخه یې د لسګونو وړو او لویو بندونو د جوړولو کار پیل کړی دی. خو د بندونو د جوړېدو تر څنګ یو مهم بحث له اوبو ګټه او همدا ډول د کانالونو جوړول دي. د سلما بند نږدې 15 کاله وړاندې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو، خو لا هم هغه ډول چې اړینه ده ترې ګټه نه اخیستل کېږي. همدا ډول د ځینو بندونو د جوړولو په برخه کې تخنیکي ستونزې هم رابرسېره شوې دي. خو اصلي ستونزې چیرې دي؟ نن د حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې لویان نظام خپلواک سره پر همدغه موضوعاتو باندې بحث او خبرې کوو. خپلواک صاحب، ازادي راډیو ته خراغ لاست.
سلامونه زهرمن صاحب، ستړي مشي، وخت مو په خیر.
جمهور رئیس غنی د کمال خان بند پرانیست په مراسمو کې د سلما بند ته اشاره وکړه. وی ویل چې د کمال خان بند باید د سلما د بند په برخلیک اخته نشي. سلما بند مشکل چیرې دی؟
سلما بند یو څه دی چې وړاندې دی ولسمشرم د سلما بند په اړه څرګندونې کړې وې. مخکې تر دا و چې سلما بند د کمال خان بند سره مقایسه کړی و. ولسمشر ویلي وو زه واړم چې ژر تر ژره د کمال خان بند چې بشپړ شو د دنه د ګټه واخیستلی شي. یعنی هلته ادب دا و چې اوس مهال د کمال خان بند په ستراتیژیکو کانالونو کار روان دی چې 80% چارې بشپړې شوې دي. اولته هڅه دا ده چې ژر تر ژره دغه کانالونه بشپړ شي او عملا د نیمروز خړې دښتې خړوبې شي او خلک ترې استفاده وکړي، همدارنګه د برېښنا له برکت څخه. د دې تر څنګ دغه بند 113 کانالونه لري چې دا زښت ډېر کانالونه دي. تقریبا 40 کانالونه بشپړ شوي دي، عملا خلک ترې استفاده کوي. د دې کانالونو ځمکې خړوبوي او په نورو برخو کې ترې استفاده کوي. ډېر شمېر کانالونه تر کار لاندې دي، کار یې عملا روان دی. نو د دغې کانالونو باندې کار روان دی، وخت نا وخت ځینې کانالونه بشپړ کېږي او ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي.
یعنی تر هغه چې دا کانالونه خپلواک سره بشپړېږي، د اوبو څخه هغه ډول چې اړینه ده ګټه شاید وانه اخیستل شي.
یعنی هدف دا دی چې مهم کانالونه دي، که چېرته موږ غواړو د اوبو نه سالمه استفاده وکړو باید کانالونه تکمیل وي. یعنی موږ په دې باندې کار روان کړی چې ژر تر ژره د دغه کانالونه بشپړ شي او د سلما د ټولو اوبو نه خلک استفاده وکړي. د دې تر څنګ په همدغه سیند باندې موږ د پاشدان بند باندې کار روان کړی چې 50% چارې بشپړې شوې دي. هغه بند هم ډېر مؤثر دی. نو په یو ځل باندې ټول کار ناممکنه دی. دغه رقم هیواد کې لکه زموږ هیواد چې دی چې هغه اقتصادي مسایل پکې شته دي، د بودیجې مشکلات شته دي، د خلکو همکاري پکې ډېره مهمه ده. نو مددي سره سره هم په ټولو پروژو باندې د هغه د سلما کانالونه دي یا د کمال خان یا نورې برخې دي په دې باندې کار روان دی. په نوبت سره به دغه پروژې بشپړې کېږي او خلک به ترې امنند استفاده کوي.
د فراه د بخش آباد بند په اړه باندې تاسو وایي چارې پیل شوې دي، خو عملا د هغه ځای سناتوران او وکیلان دا بحث را مخته کوي چې د دې بند عملي کارونه لا هم پیل شوي نه دي.
ما د ازادي راډیو په یو خپرونه کې دي فراه ولایت یو سناتور خبرې کولې چې بالکل حقیقت نه لري. یعنی یو سناتور که دی ولایت وي هغه باید داخل هغه د خپل ولایت په اړه معلومات ولري. هغه د دې نه منکر و چې په بخش آباد بند باندې کار نه دی روان. هلته هلته په انحرافي کانالونو باندې ډېر په چټکۍ سره شپه ورځ په ساحه کې کار روان دی، ډېر په شدت باندې کار روان دی. اوس مهال د فراه د بخش آباد بند په انحرافي کانالونو باندې کار روان دی. مطلب دا چې دا هغه کانالونه دي چې د یوې سیمې نه بلې سیمې ته اوبه انتقالوي. هدف ترې څه دی؟ زه به دا تاسو ته واضح کړم. لومړی بعد موږ د بخش آباد بند جوړو، د هغه په انحرافي کانالونو باندې کار روان کړو چې انحرافي کانالونه تکمیل شي، بیا د بند په بدنې باندې کار شروع کړو. ځکه دغه بند د فرارود په سیند باندې جوړېږي چې بیا دا اوبه ځي د سایبري هامونونو ته او هغه نه وروسته ایران ته داخلېږي. یعنی د فرارود سیند هغه سیند دی چې کومه ساحه کې بخش آباد بند جوړېږي. لومړی باید د دې اوبه تاو چې بلې سیمې ته واړول شي په دې انحرافي کانالونو کې، بیا وروسته ته په بند باندې کار شروع کړي. هغه یو لوی سیند مشکله ده چې ته پرې د بند چارې د سیند په منځ کې شروع کړي. موږ په دې باندې کار روان کړی چې انحرافي کانالونه تکمیل شي، اوبه واړو، بیا په بند باندې کار شروع کړو. د ډسمبر میاشت کې به همدا روانه میاشت کې به د بند د بدنې قرارداد به لاسلیک شي. د ولسمشر په حضور کې عملا به د بند باندې کار شروع شي.
د بخش آباد بند په اړه باندې کلک معلومات نور هم خلکو ته وړاندې شي چې په ټوله کې به بیا څومره ظرفیت ولري د اوبو د ورکړې په برخه کې او د برېښنا د تولید لپاره.
بخش آباد بند د هیواد یو له سترو او بارزښته پروژو څخه دی. یو ډېره لویه پروژه ده. دغه بند د 1340 میلیونه متره مکعبه اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. د دې ترڅنګ به 8500 هکتار کرنیز ځمکه خړوبوي او د 20 میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت به ولري. د دغبان په جوړولو سره به د فراه ولایت کې د ځمکې لاندې اوبو د سرچینې پیاوړي شي. همدارنګه د موسمي سیلابونو مخه به ونیول شي چې هلته به مخکې خرابۍ کوو. د دغبان جوړولو سره به هغه ستونزه هم حل شي. همدارنګه په لکونو په زرګو په هېوادوالو ته به د کار زمینه مفیده شي او خلک به مصروفه شي. د دې ترڅنګ به د بخش آباد بند جوړولو سره به د فراه ولایت زراعت د بخش آباد بند بشپړولو سره به دغه زراعت نور هم پیاوړی شي، تقویه به شي او ډېرو خلکو ته به د کار زمینه مفیده شي.
خپلواک صاحب حتمن تاسو هم لیدلی او زه هم شاید شوم. موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې موده وړاندې څه چې دغه څو ورځو کې د دایکندي د بند نه یو تصویر خپور شو چې یو لوی چاوت پکې په عموما دغه دیوال سطحه کې شوی دی او بیا زینه خودل شوی دی او په ډیر غیر تخنیکی ډول باندې هغه چاوت بندیږي. دا تصویر سم دی؟
د سوختک بند چې د دایکندي ولایت کې موقعیت لري، دغه بند د برېښنا بند دی چې د 800 ولټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. بند د افغانستان د برېښنا شرکت پروژه ده، هغوی پرې کار کړی دی، هغوی جوړ کړی دی. د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې پورې هېڅ اړه نه لري. یو دا د پروژې دغه دی چې پروژه د هغوی ده. بله مسله ده هلته د تخنیکي مسایل ده. یو شی دی دلته خلک هغه څوک چې تخنیکي دي په دې کار باندې پوهېږي چې څنګه کار ترسره شوی هغوی چپ دي، او هغه خلک چې عقدایي چلند کوي غواړي همیشه منفي مسایل راپورته کړي هغوی دغه شیانو ته زیات لمن وهي. زه فکر نه کوم چې داسې یو څه واوسېږي چې یو بند چې هغه په ډېر غټه پروژه ده او د هغې بشپړېدو سره ډېر خلک ته ګټه پورته کوي. همدارنګه که چېرته په دې بند کې مشکل پیدا شي بیا ډېر خلک زیانمنولی شي. داسې یو څه به ونه هم شي، او ځکه معمولا په کانکریټونو کې که د تخنیکي اړخه ورته وګورو هلته آر سي سي او سي آر سي دا کانکریټونه دي چې معمولا په ټوله نړۍ کې په امریکا، ایران، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان ټول هېوادونه چې هلته لوی بندونه جوړېږي دغه کانکریټونه درس کوي. په دې کې هېڅ شک نشته که تاسو وګورئ ګوګل سرچ کوي د خلکو نه پوښتنه کوي تخنیکي خلکو نه، دا به درته ووایي چې په کانکریټ کې دا شته دي. یعنې دا عادي خبره ده. نو زه فکر نه کوم مشکل دومره جدي واوسي لکه څومره چې خلک ورته تشویش کوي یا دا موضوع راپورته کړې ده.
د شاواروس بند ویل کېدل چې کار 99% بشپړ شوی، اوس یې کار 99% بشپړ شوی دی، ولې نه پرانیستل کیږي؟
د شاواروس بند 99% 4 بشپړ شوی دی. دغه بند به د ولسمشر کوم ستاسو پام وي د اوس یو پروسه روانه ده چې 100 ورځې او 100 زیری ولسمشر به د په راتلونکو 100 ورځو کې به د بخش آباد بند او د شاواروس بند ګټې اخیستنې ته وسپاري. یعنې بند د ستونزه نشته ده، صرف دې ته منتظر دی چې د ولسمشر لخوا دغه بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د لویو کانالونو بحث هم مطرح شوی وړاندې، او تاسو ویلي وو چې خورا لویو کانالونو باندې کار روان دی تر څو هغه د اوبو نه د سمې ګټنې مسله چې را مطرح کیږي. همدغه تر ټولو مهم بحث د کانالونو مسله ده. څومره دغه چارې په کوم ولایتونو کې تر کومه حده مخکې تللي، په ځانګړي ډول په هغه ولایتونو کې چې تاسو پکې د بندونو د جوړولو پلان لرئ؟
موږ دوه ډوله کانالونه لرو. یو د لویو بندونو کانالونه دي چې استراتیژي کانالونه دي، لکه د کمال خان کانالونه شول، دي د پلغمان کې د شاهي کانال دی چې تلور لاټ لري، همدارنګه د نهر سرات کانالونه دي، د زمینداور کانالونه دي. یو دا عمومي کانالونه دي. عمومي کانالونه په ټول افغانستان کې شته دي، ډېر شمېر بشپړ شوي دي په ټولو ولایتونو کې. ډېر شمېر د زمونږ په 14 کال په پلان کې دي چې د دغه کال په لومړۍ روبه کې به موږ په 600 پروژو باندې کار شروع کړو. په هغه کې هم ډېری کانالونه دي، دا به د هېواد په ټولو ولایتونو کې وي. بل د لوی کانالونه دي، ستراتیژیک کانالونه دي، هغه د کمال خان کانالونه دي. د دې تر څنګ د شاهي کانال دی چې په لومړي لاټ کار روان دی، امرن دویم لاټ په ملي تدارکاتو پروسه کې دی، دریم لاټ په ډیزاین کې دی، څلورم لاټ په راتلونکي پلان کې دی. همدارنګه په نورو کانالونو باندې کار روان دی چې هغه لوی کانالونه دي، لکه مخکې د سلما بند د کانالونو یادونه مې وکړه، د همدارنګه د بخش آباد بند، انحرافي کانالونه دي چې کار پرې روان دی. یعنې د هېواد په 14 ولایتونو په ټولو ولسوالیو کې د اوبو د مدیریت ګڼ شمېر پروژې تر لاس لاندې دي، ډېرې بشپړې شوي دي، په ډېرو یې کار روان دی. او په سلګونو حتی په زرګونو پروژه زمونږ په راتلونکي پلان کې دي چې په نوبت سره به تطبیق کیږي.
له هغه استرالیوي کمپنۍ سره چې تاسو بحثونه پیل کړي وو په افغانستان کې د کشمیر مهمو بندونو د جوړولو په اړه باندې، آیا کوم بریالیتوب او پرمختګ پکې تر سترګو کیږي؟
بالکل، د استرالیوي کمپنۍ پروتوکول سره مو په دې باندې بحث روان دی. یو تفاهم نامه هم لاسلیک شوې ده چې له مخې به هغوی د هېواد په لویو بندونو چې د برېښنا بندونه هغوی په دې باندې به کار کوي. هغوی لومړیتوب دې ته ښودلی چې دوی به په دې موضوع کې باندې لومړی کار پیل کوي، چې هغه یو د کنړ سیند دی، د آمو سیند دی او د هلمند سیند دی، په دې درې برخو باندې به دوی لومړی کار کوي. هو، په ټولو هغو برخو باندې به کار کوي چېرته چې د لویو بندونو او د برېښنا د بندونو البته ممکنه دي دوی پرې کار کوي. دغه اوس خبرې نسبتا مثبت خواته روانې دي. هغوی ته مونږ بیا د دې بندونو تر څنګ دویم وړاندیز دا کړی چې تاسو باید زمونږ 160 کسان انجینران تخنیکی کسان ونه سي دي ته عصري زده کړې ورکې د بندونو په اړه، چې مونږ د راتلونکي بیا یو لوی ټیم ولرو، خپل انجینران ولرو او دې ته اړ نه شو چې بهر نه انجینران دلته راولو کار پرې وکړو. دغه پروسه بریالۍ شوه، 160 کسان مونږ ونیول. دا پر اوس مهال د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې چې 40 حوزې لري ولایتونو کې په مختلفو حوزو کې په کار بوخت دي، عملا کار کوي. پروتوکول سره خبر روان دي چې د دې 160 کسانو نه به ډېر شمېر به بهرنیو هېوادونو ته ولېږل شي او ځینې به په داخل د هېواد کې ټریننګ شي. په ټوله کې د دغه پروسې د بریالیتوب لپاره دومره ویلی شم چې تر دې حده پروسه بریالۍ ده. یعنې مونږ به انشاءالله په راتلونکي کې د هېوادوالو لپاره ښه زیری ولرو، ځکه هېوادوال همېشه غوښتنه کوي چې د کنړ سیند باندې باید لوی بندونه جوړ شي، همدارنګه د آمو په سیند او د هلمند په سیند.
د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک، ډېره مننه.
کڅوک را کاندي دنیا فقبادوان عاشقی بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشقا بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کيو ظلم تازل فی فلا سرا یو وختو دی قدرت جہان ورنا کم فقیر میری فقیریم کم چوپا فقیر میری فقیریم کم چوپا امیر میری میری امیر اما کمی سوپا همیش پا وگناری ده هجران و روان چه همیش پا وگناری ده هجران و روان رحمان زکا و دخپل یار و مخت زیر یما رحمان کمی تو با امیرش می